د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه فرشته صحاکمه د دې سات په خبری ټولګه کې تاسو ته هر کله کوم پیل کو د دې سات په تازه خبرونو د ایران پر پوزي اهدافو د اسرائیل او لبریدون وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران د هغو کړنو پر وړاندې چې دوی بهرنی تیریګر بولی د دفاع حق لري د ازادي رادیو د فردا څنګه د راپور پر بنسټ په غیلمی کې چې نه د اکتوبر شپږمه د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې ده د بریډ په کلک ټکو غندل شوې دی په غیلمی کې وړاندې د بریډونه ل نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو ل منشور سرغړونه بللې ده ایران ویلي په دې بریډونو کې دوه سرتیری ټپیان شوې دي د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګلې کې ایران دا تایید کړي چې د دې هیواد پر پلاس مینه تهران او شاوخوا نور سیمو کې اسرائیل او پوزي اهداف پرخه کړی دي ایران ویلي دي بریډونو محدود زیانونه اړولي دي د اسرائیل او پوز نن سهار په ایران کې یو شمیر پوزي اهداف په هوایي ځوابي بریډونو کې پرخه کړی دي د بریډونو ورسته له هغه دي چې ایران د اکتوبر په پایل کې پر اسرائیل په لاسهاو بالستیک توغندي و توغول ل دې بریډونو ورسته د برتانیې صدر اعظم کیر سٹارمر ویلي ایران باید دی بریدونو ته جواب ورنکړي د رويټرز د راپور پر بنسټ سٹارمر لکیل خواو د زغم غوښتنه هم کړی ده په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصيلي راپور هم لرو د اسلام آباد پولیس وایي د بندیانو د موټرو پر کاروان د ناپیژندل شوی وسلوالو د بریټ کې څلور سرتیری ټپیان شوی دي پولیسو پرونه په یو بیان کې ویلي ل اسلام آباد د باندې په سنگجانۍ سیمه کې شلو وسلوالو کسانو د بندیانو پر هغو دریو بسونو بریټ وکړ چې دوه اتیا بندیان یې لیکدول د پولیسو په خبره په بندیانو کې د تحریک انصاف غړي هم شامل وو د پولیسو په بیان کې راغلي د بریټ پر مهال 19 بندیان له سیمه وتښتید دل چې وروسته بیرته نیول شوې دي پولیس ویلي په دې برید کې څلور سرتیری ټپیان شوی هم دي خو د پاکستان د حکومت مخالف ګوند او د تحریک انصاف مخکښ غړی او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګندپور په یو ویډیو کې پیغام کې ویلي چې په بسونو کې د دوی د ګوند غړی وو او برید پر خپل پولیسو کړای دی د داو د پاکستان د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر عطاولا تارړ رد کړای دی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا یاد غړی د اکتوبر په څلورمه په اسلام آباد کې د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان د خوشی کولو لپاره د لاریونونو پر مهال نیولې دي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي په افغانستان کې د عدالت پلي کېدو لپاره د نړیواله ټولنه جنسیتي اپارټایډ په رسمیت وپیژني نصیر احمد فایق پرون جمعه پر خپل ایکسپانډي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپل وینا د متن په خبرولو سره د ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي سو د بشري حقوقو په برخه کې نړیوالو شمنو ته غاړه کیدي او نړیوال د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوی بندیزونه د جنسیتي اپارټایډ په توګه رسمیت وپیژني د فایق په خبره نړیوالې سرچینې د پاکستان کې لخصو ملاتړ وکړي فایق وړاندې وایي په افغانستان کې د خزو ځپل یوازې د دې هیواد لپاره یو بحران او غمیزه نه بلکې د نړۍ سوله او امن هم ګواهي وړم اوراسه په ملګرو ملتونو کې د سرمنشي مرستیال امینی محمد د خزو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډه ته په وینا کې ویلي په افغانستان کې لټولنې او حکومتوالۍ د خزو شدید محرومیت د خزو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتک په توګه دی ایتالیا د افغانستان لپاره نوې سفیره ټاکلې ده د ایتالیا د بهرنۍ او چارو وزارت پرونه وخت پر خپل ایکسپانیا په خوني ټویټر ویلي سابرینا اوګلینی یې د افغانستان لپاره د نوې سفیره په توګه ګمارلې چې د قطر له پلازمینې دوهې به خپل چارې مختبیایي اوګلینی ویلي دغه مسولیت په ویاړ منی او د خپل کار په برخه کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو حقوقو ته لومړیتوب ورکوي له ایتالیا سربیره د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د افغانستان لپاره د یو شمېر نور هیوادونو سفیران او استازي خپل چارې له دوهې مختوړي شپږ 50 کلنه اوګلینی د ایتالیا په پلازمینه روم کې نړۍ ته سترګې غړولې او د سیاسي علومو په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي او سپورتي خبرونو وخت د افغانستان لپاره ولس کلنو کم عمره د فوټبال ملي لوبډله سبا یک شنبه د بنگلاديش پر وړاندې د لوبې میدان ته کته کیږي د ولس کلنو دو کم عمره د اسیا جام د فوټبال د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان سلورمه او وروستۍ لوبه ده د سیالۍ به په کابل د کابل په وخت د مازیګر سلور نیمه بجې وشي افغانستان د تیرې جمعې په ورځ درې د یو پر وړاندې کمبودیا ته ماتې ورکړه او د اسیا ملتونو جام ته یې لار ومونده د اسیا د ملتونو جام سیالي په 2015 کال کې پیلېږي. او د کرکټ له ډګره یو خبر، د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو لوبډله سبا د عمان په کوربتوب له سریلانکا سره لوبه کوي. د افغانستان او سریلانکا سبانۍ لوبه د اسیا جام د ځوانانو د کرکټ سیالیو په لړ کې وروستۍ سیالي ده. پرون افغانستان له هند سره نیمه پایلو بدلوده چې افغانستان وتوانېده د شلو منډو په توپیر هند ته ماتې ورکړي. افغانستان د دې سیالیو په لومړی پړاو کې سریلانکا او بنګلادیش ټیمونو ته هم ماتې ورکړې وه. قدر منوریدونکو، خبرونه ته بیا هم ښه راغلی. خبرونه کې د راپورونو په لړ کې ورا سره واوري چې د ایران په ایران کې په روسي بریټ کې به د روسي څرګندونه څه دي په دې اړه راپور لرو. او د دې ترڅنګ د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان او چین ترمنځ نوي ګامونه اخیستل شوي.
چین سره زموږ سوداګري شاید $600 میلیون ته رسیدلې وي، ولې دغه تر لس سلنه څخه کم صادرات دي، نوي 95% واردات ده.
او د دې ترڅنګ دا به هم واوري چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې تر اوسه یې د راټول دل شوی 400 بیلابیل عنوان کتابونه له بیلابیلو کتابخانو راټول کړي دي.
افکارو د اسلام زب افغانیت زب افکارو یزموساس هغه شکم اساسات یزموساس ملی وحدت د ورورګلوی د نظام پایخ دی دغه په مقابل کې شکم شیان یغه مخلیسو.
پلان په خبرونه کې د نړۍ او افغانستان پاک لنور راپورونه مشتار سره اوسه.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ته بیا هم خرغلی شروع کوو د راپورونو په برخه باندې. څنګه چې تاسو مخکې په خبر کې هم واورید، اسرائیل نن سهار پر ایران ازوابي هوایی بریدونه کړی دي. ایران دا بریدونه تایید کړی دي او زیاته کړی ده چې په دې بریدونو کې 2 کسان وژل شوی خو نور زیانونه یې محدود دي. په همدې اړه فریده سیال را سره په سټوډیو کې د نور جزئیات بل هغه واورو.
مننه فرشته جانې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد پر خاوره د اسرائیلو بریدونه په ښکاره له نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشوره سرغړونه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن سهار د اسرائیلو له صوابي هوایي بریدونو وروسته په یوې اعلامیه کې دا بریدونه په کلکه غندلې او له ټولو هغو هیوادونو یې مننه کړې چې د اسرائیلو پر دې بریدونو یې نیوکې کړې دي. خو په اعلامیه کې د نن سهار د بریدونو په اړه د ایران د پوځي خبرګون په اړه څه نه دی ویل شوي. عربي سکای نیوز راپور کې دا کړی ده چې ایران د دریم ګړی له لارې اسرائیل ته اطلاع ورکړي چې د بریدون ته به سواب نه ورکوي. بل بلاو د ایران تسنیم خبری اژانس سپای پازران انقلاب ته نږدې د یوې سرچینې په حواله ویلي، ایران د اسرائیلو د هر ډول بریدونو پر وړاندې تیار دی. ایران به د دفاع حق لري او په دې کې شک نشته چې اسرائیل به د هر ډول برید پر وړاندې مناسب ځواب ترلاسه کړي. اسرائیلو نن سهار پر ایران بریدونه وکړل او ویل چې پوځي تاسیسات یې په نښه کړي دي. ایران دا بریدونه تایید او وروسته ویل چې په دې بریدونو کې 2 سرتیري وژل شوي خو نور زیانونه محدود دي. سینن تلویزیون د یو شمیر اسرائیلي سرچینو په وینا ویلي دي چې اسرائیل د ایران انرژي او اټومي تاسیسات نه دی ویشتلي. د ایران په پلازمینه تهران کې نن د چاودنو غږونه هم واوریدل شول. د ایران نیمه دولتي فارس اژانس ویل چې د تهران په جنوب او جنوب الویدیس کې یو شمیر پوځي مرکزونه په نښه شوي دي. ایراني رسنیو دا خبر هم ورکړی دی چې تهران ته څیرمه په کرچ ښار کې هم چاودنې اوریدل شوې دي. تر اوسه د دې بریدونو د مالي او ځاني زیانونو په اړه که څه هم راپورونه نشته خو په ایران کې ټولې الوتنې ځنډول شوې دي. د ایران ایرنا اژانس د هوایي چلند د ادارې په وینا د خبر ورکړې دی ویلي دي چې تر ثانی امر پورې به د الوتنې ځنډیدلې وي. د اسرائیلو په اوس په بیان کې نن وویل د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروس کال اکتوبر له 8 را پدې خوا په پرلپسې ډول پر اسرائیلیانو بریدونه کوي چې په دغو کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول پر اسرائیلو حمله شوې دي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د اسرائیلو دولت د نړۍ د بل هر خپلواک هیواد په څیر حق لري چې سواب ورکړي. ایران د اکتوبر په 9 نیټه شاوخوا 200 بالستیک توغندي د اسرائیلو پر لوري وویشتل او دا په تیرو شپږو میاشتو کې دویم ځل و چې ایران ورته اقدام کوه. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د اسرایلو برید د ځان دفاع وبلله. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند وویل چې په پوځي اهدافو بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرایلو د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. په دې ترڅ کې د امریکا دفاع وزارت چارواکو فرانس پریس خبري اژانس ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي پر ایران د اسرایلو له برید مخکې ایران خبر شوی و او په دوی خبر شوی و په دې حمله کې واشنگتن برخه نه ده اخیستې. امریکایي چارواکو تر اوسه دا نه دي ویلي چې دوی له دې حملې څومره خبر و. د اسرایلو دفاع وزیر تېره اونۍ ویلي و هغه دښمن به چې هڅه کوي اسرایلو ته زیان ورسوي درنه بیه پرې کړي. بل لور ته نن سهار له عراق او سوری هم د بریدونو راپورونه خپاره شوي او د عراق له هوایي ډګرونو هم د ایران په څېر ټولې الوتنې ځنډول شوې. د سوری دولتي خبري اژانس ناسا راپور ورکړی و چې اسرایلي الوتکو نن سهار وختي د سوری مرکزی او جنوبی سیمو کې یو شمیر پوځي تاسیسات هم بنخه کړی دي.
مننه فریدا سیال و چې د اسرایلو د زوابي بریدونو په حق لایې پر ایران تازه جزئیات له موږ سره شریک کړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
وړاندې زول نورو راپورونو سره د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست وي امنیت شورا مکلفه ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو روان بحران په بیړنۍ ډول وڅېړي. نصیر احمد فایق د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې ویلي پر طالبانو باید فشار راوړل شي څو نړیوالو بشري حقوقو ته ژمن پاتې شي. په همدې هکله سنا کاکړ راپور چمتو کړی تاسو یې واورئ.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان بحران د بیړني څېړلو په برخه کې د عمل غوښتونکی دی. نصیر احمد فایق د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې چې نن یې په خپل ایکس پاڼه د دې وینا متن خپور کړی ویلي د ښځو د حقونو بیا راګرځول د عدالت حساب ورکولو او نړیوال امنیت لپاره اړین دي. ښاغلی فایق په دې ناسته کې له یادې شورا څخه پنځه مهمې غوښتنې مطرح کړې. نوموړي وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید طالبان اړ کړي چې نړیوال بشري حقونو ته ژمن پاتې شي او په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق په خپلو غوښتنو کې د سولې په ټول شمولیت او د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو لپاره د نړیوالو سرچینو په ځانګړي کولو ټینګار کړی. په بیان کې د غرض غوښتل شوی چې له طالبانو سره باید هر ډول تعامل اصولي او د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د ملموسو پایلو پر بنسټ وی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په افغان میرمنو پراخ محدودیتونه لګولي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې او افغانې میرمنې د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د بشري حقونو د وضعیت په بدلون کې د عملي اقدامات ترسره کړي. د ښځو د حقونو فعالې او یوې معترضې میرمن طاهرې کریمي ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید طالبان د بشري حقوقو د نقص له امله ځواب ویونکي وګرځوي.
طالبان هغه کسان نه دي چې اصلاح سي. نړیواله ټولنه باید دوی سره په هیڅ ډول تعامل ونه کړي، بلکې دوی د نړیوالو قوانینو له مخې محکمو ته راوستل سي او په نړیوالو محکمو کې د محاکمه سي او جنسیتي اپارتایډ ته په رسمیت وپیژندل سي.
د کابل اوسیدونکي چې نغوړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی په وار وار دا ډول غوښتنې کړي خو ملګري ملتونه دي د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره عملي اقدامات ترسره کړي.
د متقاضه د امنیتي شورا نه دا د چې جنسیتي اپارتایډ په رسمیت وپیژندل شي او د تبعیض چې کوم جنسیت لوګي د افغانستان کې غلای دی په دې منځل لور شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد هم د پنجشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل د افغان ښځو محرومیت په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې شاتګ ښیي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې جاوي مشري سیمه باهوس هم په دې غونډې کې ویلي وه میلیونونه افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې له لومړنیو حقونو بې برخې شوي او د زندانیانو په څیر ژوند کوي.
قدر من اوریدونکو راپور مو اوریده وس هم برته ګرځو د خبرونه بل راپور ته د سوداګری په برخه کې د افغانستان او چین ترمنځ نوی ګامونه چین ژمنه کړې چې د افغانستان له صادراتو څخه به تعرفه یا مالیه نور نه اخلي. په عین حال کې بیا د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې ډیر ژر به د چین او تاجکستان له استازو سره د درې واړو هیوادونو ترمنځ د یو تجارتي دهلیز د جوړېدو په اړه د خبرو لپاره په یو غونډه کې برخه واخلي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له روان دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین ژیان پرون په یو خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمیر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل.
افغانستان په هم چې د ملګرو ملتونو لخوا د پرسمیت پیژندل شوی یو هیوادو له ډلې تر ټولو لږ پرمختللی دی. د چین له ترجیحي پالیسۍ ګټه واخلي. باور لرو چې دا پریکړه به د دواړو خواوو لپاره د اقتصاد او سوداګرۍ لپاره ګټه وروي.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرخش حافظي د چین پرونی پریکړه د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو ښه اقدام بولي، خو په عین حال کې وای دا پریکړه به هغه مهال ډیره ګټه وکړي چې افغانستان خپل صادرات زیات کړي.
زموږ تاسې متاسفانه صادرات دونه نه دي چې دغه امتیاز څخه ګټه پورته کړو. د مثال په توګه چین سره زموږ سوداګري شاید شپږ وسوه میلیون ډالر ته رسیدلې وي، ولې د هغې تر لس سلنه څخه کم صادرات دي، نوي پنځه نوي سلنه واردات ده. ول د هغه لپاره باید موږ تاسې په افغانستان کې تولید زیات کړو، یعنی ترجیحي تولید ولرو، رقابتي صادرات ولرو، په هغه صورت کې دا به ګټور تمام شي.
له دې پریکړې یو ورځ مخکې په افغانستان کې د چین سفیر ژاو زینګ د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې هم وویل چې چین ته د افغانستان د صادراتو تعرفه به سل په سلو کې وړیا یا صفر وي. د مولوي کبیر دفتر د دې کتنې په اړه پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې د چین سفیر همدراز پروان کال کې چین ته د افغانستان په صادراتو کې د یو لس نیم سلنې زیاتوالي خبر ورکړ. ښاغلی حافظي په عین حال کې له چین سره په هر راز اقتصادي اړیکو کې د خورا زیات احتیاط خبرداری ورکوي.
مناسبات چین او اربل هیواد سره ګټور ده په هغه صورت کې چې حقوقي بنسټ ولري او د هغه بنسټ محقق کول لپاره یو مقتدر رسمي مشروع او باصلاحیت دولت شتون ولري چې په بین المللي محافلو کې کچیر کم تخطي صورت عمومي وکولی شي چې د افغانستان د حقوقو څخه دفاع وکړي. ځکه چې دا تجربه د چین نور سره دا خوده لیدي چې دوی په معاملاتو کې ملي ګټو لپاره ډېر اهمیت ورکوي، لکه په میانمار کې، په افریقا کې.
لبلې خو د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان لالارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکوي. د دفتر په خپل بیان کې ویل دي چې د دې درې واړو هیوادونو استازي به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه د باس لپاره په یو درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. نوموړی دفتر دا هم وایي چې د طالبانو حکومت هڅې پیل کړې څو د واخان غرنۍ لارې چې بدخشان ولایت د چین له شینجیانګ ایالت سره نښلوي فعال کړي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د اکتوبر په لومړۍ او دوهونه یو کې شاوخوا یو لس نیم زره افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ایو ایم د راپور له مخې د سپتمبر میاشتې د وروستۍ دوهونه په پرتله په دې شمیر کې 8 سلنه زیاتوالی راغلی. نور حال د سنا کاکړ په راپور کې.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا ایو ایم وایي د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر 15 نیټې یو لس سره 1513 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، چې له ډلې یې 648 کسان په جبري ډول ستانه کړل شوي دي. د ایو ایم د تازه راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې د دوه وروستیو اونیو په پرتله 8 سلنه زیاتوالی ښیي. په راپور کې دغه شان زیاته شوې، که څه هم د تیرو راپورونو له مخې ډېری افغانان د نیول کېدو له ویرې له پاکستانه وتل، خو اوس دغه افغانانو په شمېرو کې هم زیاتوالی راغلی چې د کور د کرایې او د خدماتو د بل ورکولو د توان نه درلودو له امله له دې هېواد افغانستان ته ستنېږي. دا یو ام دراپول مخې یو 15% افغانان د کور د کرایي او 40% د خدماتو د بل د تادیه کولو د توان نه درلودو او 10% د کار د نشټوالي له امله د پاکستان پریښودو ته اړ شوي. یو شمېر هغه افغانان چې په روان زیږدیز کال کې له پاکستانه ستانه شوي دي هم دا خبره مني. وایي په یاد هیواد کې له ډېرو ستونزو سره مخ وو، له همدې امله خپل هیواد ته ستانه شول. یو له دوی څخه عبدالرحمن چې اوس په ننګرهار ولایت کې استوګن دی ازادي راډیو ته وویل:
زه تاګر لامل دا چې شم نو د کور کراګانې ګډېرې وي، د برق بلونه ډېر ول، چې هغه د موږ د وس نه بهر ول تقریبا 15,000 روپۍ د کور کراو برق بل جوړېده. نو دا به موږ څومره پیدا کولی چې د برق بل هم ورکو او خپلو وړو او د کور خرچ هم چلوله.
خود راستنه شوی شکایت کوي وای په افغانستان هم موسنه دی او ژوند یې لګوننګونو سره مخ دی. په پاکستان یو بل تازه راستون شوی افغان عزیز الله چې په میدان وردګ ولایت کې اوسیږي وای:
کله زیات دي صحت باس کې بیکاری دا روزګاری ته کې تیګه خایب دلته پر کاولای نشو. دا سره یو زمينه ریکارډ هم نه برابر کورونه ټول زړه کورونه دي جوړ کورونه نشته تورونه کورونه کې مړول دي خورونه ټول خراب نو د شمی خطر مشکلات بيخي ډیر دي.
د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو ایم در اپول مخې ته 2023 کال د سپتمبر 15 را په دی خو نږدې ونیم لکه افغانان له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې 40% یا څه باندې 2.5 لکه یې یوازې په روان زیږدیز کال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2023 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د بېکارۍ، بېوزلۍ، امنیتي ستونزو او په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د محدودیتونو له امله یو شمېر هیوادونو، په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې هلته هم د اقتصادي ستونزو تر څنګ د دې هیوادونو د پولیسو لخوا د لازمو اسنادو نه درلودو له امله له ځورونې، نیونې او بېرته استونې له ګواښ سره مخ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د تلې په دې شمه په یوه راپور کې ویلي وو چې د روان زیږدیز کال له جولای تر سپتمبر میاشتې پورې 1,689 افغانان له خپل هیواده وتلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي تر وسیه د راټولېدو لپاره 400 بیلابیل عنوانونه کتابونه ثبت کړي چې د دوی د اول مخې د دوی د ایدیالوژي، عقیدې، د اسلام او افغانیت ضد وو. که څه هم د وزارت نه دی ویلي چې دا شمیر کتابونه یوازې په کابل کې ثبت شوي او که په ټول افغانستان کې، خو اعلان یې کړی چې ډیر ژر به د کتابونو د ثبت او راټولولو بهیر ولایتونو ته هم وغځول شي. فیروز عزیزی نور جزئیات راکوي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت په افغانستان کې د هغو کتابونو د راټولولو اعلان کړی چې د دوی د ادعا پر بنسټ د دوی د حکومت د پایښت د اسلام او افغانیت او ملي ارزښتونو خلاف وي. دغه وزارت ویلي چې عملاً یې د دې کتابونو د راټولولو په هدف 400 بیلابیل عنوانه کتابونه ثبت کړي دي. تازه د دغه وزارت پر ایکس پاڼه د اطلاعات او کلتور د نشراتو مرستیال مولوي ضیاءالحق حقمل یو ویډیوي پیغام خپور شوی چې هغه پکې ویلي:
الحمدللہ د اسلامی امارت له حاکمیت وروسته دا قاطع تصمیم دی چې انشاءالله د پردیو افکارو د اسلام ضد، د افغانیت ضد افکارو، یا زموږ ساسو هغه چې کوم اساسات دي، زموږ ساسو ملي وحدت د ورورګلوي د نظام پایښت دی، د هغې په مقابل کې چې کوم شیان یې هغه به موږ مخه نیسو. په دغه برخه کې تقریبا تر دا اوسه پورې شاوخوا تر 400 پورې داسې کتابونه موږ ثبت کړي دي چې هغه زموږ ساسو د عقیدې یا هر یو برخه کې خامخا مشکل لري.
د یاد وزارت چارواکی وایي چې دوی به راتلونکي کې د دغو کتابونو لیست له رسنیو او خبرونکو سره شریک کړي او دغه راز په خبره یې د بهیر بزر ولایتونو ته هم وغځوي. ښاغلی حقمل وایي چې دوی به د راټولېدونکو کتابونو پر ځای نوي چاپ شوي کتابونه خبرونکو ته وویشي. خو د ځینو خپرندویو ټولنو مسؤلین چې له لسیزو راهیسې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ او خپرولو تجربه لري وایي تر اوسه یې داسې کتابونه نه دي خپاره کړي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو خلاف وي. په کابل کې د یوې خپرندویو ټولنې یو مسؤل د نوم نه خپرولو او بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو کتابونو په چاپ او خپرېدو بندیز به د کتابونو د مطالعې برخه چې ور لمخې زیانمنه سوې نور هم زیانمنه کړي.
فکر کوم هغه کسان چې د کتاب لوست سره ترې بریدا درسي وو یا په ډېرو محروم ساحو کې وو، هغه کسان ته یو ډېر ستر زیان رسېږي او رسېدلی هم دی.
دا ادعا کوي چې د طالبانو حکومت به تر ډیره د تېر جمهوري حکومت پر مهال پر لیکل شویو دینی، سیاسي، تاریخي او د افغان شخصیتونو او د غراز د ګاونډیو هیوادونو د سیاستونو په اړه په لیکل شویو آثارو بندیزونه ولګوي. په همدې حال کې یو شمېر لوستي ځوانان او د پوهنتون محصلین وایي چې دا ډول بندیزونه افغان ټولنه د نړۍ له بدلونونو پرمختګونو لرې ساتي. د کابل او خوست ولایت دوه اوسیدونکو چې د کتابونو له مطالعې سره مینه لري د نوم نه خپرېدو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل. دا په داسې حال کې ده چې تیر لمریز کال یو شمېر کتاب پلورونکو او خپرونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو حکومت ترې بېلابېل ډوله نږدې 500 ټوکه کتابونه ټول کړي او په بدل کې هیڅ نه دي ورکړي. هغه مهال ازادي راډیو د اتا او پښتو او دری کتابونو یو لیست هم ترلاسه کړی و چې د کتاب پلورنځیو د ادا له مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلی او ورته د دغه کتابونو د نه پلور امر پکې سوی دی. په دغې لیست کې تر ډېره د سیاسي او تاریخي کتابونو نومونه شامل وو او داسې بونه هم پکې و چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او د غراز د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی و.
د کتابونو په اړه راپور مو اوریده. د ترڅنګ یو بل هنري راپور هم لرو. یو شمېر افغان هنرمندان وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر هنر او هنرمندانو لګول شوی محدودیتونو نهیلي کړي دي. سنا ککړ راپور په چمتو کړی تاسو واوري.
یو شمیر افغان هنرمندان وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر هنر او هنرمندانو د طالبان حکومت لخوا رامنځته شویو فشارونو، محدودیتونو او سختو قوانینو دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. یو هنرمند چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د سندرو ویل د خپلو احساساتو او کړاوونو د څرګندولو وسیله بولي او له دې امله چې نشي کولی خپل هنر پر مخ یوسي خوشینی دی.
موسیقی زما لپاره یوازې یو سرگرمی نه ده، دا زما د احساساتو د بیان یو وسیله ده. حاکم چاپیریال د دې لامل شوی چې زما غږ په ستوني کې چپ شي او د خپل هویت یوه برخه له لاسه ورکړم.
سندرغاړی بریالی ولی چې په جلاوطنۍ کې له سختو ستونزو سره مخ دی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو دریو کلونو کې ډیر کړاوونه ګاللي، له خپلې کورنۍ سره په بې برخلیک حالت کې دی او د موسیقي له هنر هم لرې پاتې دی.
مونږه اوس په پردو ملکونو کې ډېر په بد حالت کې هنرمندان اوسېږي، د خپل هنر نه ډېر لري. هیله مند یم چې د دې ورځ په مناسبت باندې زموږ د چارواکو لږ توجه هنر ته راوګرځي.
د طالبانو حکومت د هر ډول موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او طالبان ادا کوي چې د موسیقي غږول او اوریدل په اسلام کې حرام دي. د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د اګست په 10 ملت د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی تیر کال 1328 موسیقي آلې له منځه وړې دي. د طالبانو حکومت هم د شند کابل د ښکلي هنرونو په پوهنسي کې هم بدلونونه راوستل چې په پایله کې د موسیقي څنګه لخوا او د انځورګرۍ څنګه له ګرافیک سره یو ځای کړه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو انځورګرو ته ویلي چې د انسانانو د مخونو له نقاشي کولو او د مجسمې له جوړولو څخه دې ډډه وکړي او د دغه قانون له مخې ان د مرغانو او حیواناتو د انځورونو جوړول هم منع دي. همدارنګه د هر ډول ژوندي موجوداتو د مجسمو پیر او پلور منع دی چې د یو شمیر هنرمندانو په وینا دې بندیزونو د نقاشۍ، انځورګرۍ، مجسمې جوړولو او نور هنرونه اغیزمن کړي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د تازه قانون له مخې د ښځو غږ هم اورد بدل شوی دی. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي څخه فارغه شوی لاجورد حقیقي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي له هنر لرې د هنرمند روان ناروغه کیږي او له خلاقیت څخه پاتې کیږي.
دغه حق اجرای هنر وجود نداره. هنرمند افغان
د هنر د ننداري حق نشته. یو هنرمند په جلاوطنۍ کې نشي کولای خپل هنر وښيي ځکه هغه اړ دی درانه کارونه ترسره کړي. هنر د انسان روح لطیف کوي او د هنر مینوالو ته د آرامۍ فضا چمتو کوي.
مانعی است که نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
لیکوال او د فرهنګي مسایلو په انور وفا سمندر هنر مینا او رڼا بولی او انسان د دې ګوهر تګی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نن او بهر افغان هنرمندان د محل بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
خوایا منګه هم دی هنر او هنرمند ورځ لرو زما چې دی کې خو وختمو په کسبین شو چې نه هنرمند خوندې شو نه ورځ هغه ورځ چې به ساري الژیو انګیرونو باورونو د مغولس تقدیر ولجه کړای ده هنرمند په کلمو کې و بتو دی نشوي هنرمند پس اسانی سره ساره و نشو کله
دا په داسې حال کې دا چې د اکتوبر 15مه د هنرمند نړیواله ورځ ده په دې ورځ د هنر ارزښت د هنرمندانو خلاقیت او په ټولنه کې د هنر مهم رول لمانځل کیږي د هنرمند په کلمه کې انځورګر سندرغاړی مجسمه جوړونکی فلم جوړونکی موسیقي غږونکی او نور هغه کسان شامل دي چې خاصې ځانګړنې ولري د طالبانو له بیاسلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې هنري فعالیتونه بند شول دوی دغه شان د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ د اطلاعات او کلتور وزارت د موسیقي مرکز او د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي او تیاتر څانګه هم متړله او یو شمېر افغان هنرمندان کډوالۍ ته اړ شول
د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې به د زهرو کاروان اونیز خبرونه درته وړاندې شي خو تر هغې مخکې بیا هم پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته د ایران پر پوځي اهدافو د اسرائیلو له بریدونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران د هغو کړنو پر وړاندې چې دوی یې بهرني تیریګر بولي دفاع حق لري د ازادي راډیو د فردا څنګ د راپور پر بنسټ په هغه اعلامیه کې چې نن د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې دا برید په کلکو ټکو غندل شوی وایدی پیلامی کې وړاندې دا بریدونه له نړیوال قانون او ملګرو ملتونو له منشوره سرغړونه هم بلل شوې ده ایران ویلي په دې بریدونو کې دوه سرتیری ټپیان شوې دي خو نور څه زیان نه دی ورسېدلی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي په افغانستان کې د عدالت پلي کېدل کېدو لپاره نړیواله ټولنه جنسیتي اپارتایډ په رسمیت باید وپیژني نصیر احمد فایق پرون جمعه پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپلې وینا د متن خپرولو سره له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي سو د بشري حقوقو په برخه کې نړیوالو ژمنو ته غاړه کیدي او نړیوال دی د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه د جنسی اپارتایډ په توګه په رسمیت وپیژني د فایق خبره نړیواله سرچینې ده په افغانستان کې لکه زملاتړ وکړي دا اسلام آباد پولیس وایي د بندیانو د موټر پر کاروان د ناپیژندل شوی وسلوالو په برید کې څلور سرتیری ټپیان شوی دي پولیسو پرون په یو بیان کې ویلي له اسلام آباد د باندې په سنگجانې سیمه کې شلو وسلوالو کسانو د بندیانو پر هغه دریو بسونو برید وکړ چې دوه تیا بندیان یې لګول د پولیسو په خبره په بندیانو کې د تحریک انصاف غړي هم شامل وو ایتالیا د افغانستان لپاره نوی سفیر ټاکلې ده د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت په نوو وخت پر خپل ایکس پاڼې یا ټویټر لیکلی وو چې سابرینا اوګلینی د افغانستان لپاره د نوی سفیر په توګه ګمارلې چې د قطر له پلازمېنې دوهې خپلې چارې مختبیایي او د افغانستان د کرکټ د ابطالیانو لوبډله سبا د عمان په کوربتوب له سریلانکا سره لوبه کوي د افغانستان او سریلانکا سبانۍ لوبه د اسیا جام د ځوانانو د کرکټ سیالیو په لړ کې وروستۍ سیالۍ ده
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره بدخشان ته 2000 نظامیان استوي
په خاطر تطبیق بهتري
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د خاملي کېدو او پوسلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشئی موادو سره د مبارزه ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړي 2000 نفری نظامی قطعه جوړه شوې
یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي په دریو کالو کې مو د 4000 معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده
تیر دریو کالو کې د 4200 څخه پورته خزینو درملنه تر سره شوې ده همدارنګ دوی د مشورې برخه د فالو اپ برخه د غټول فعال دي
دا چې نشي مواد ولې د مور پر شیدو نه وړا غیز کوي او معتاد میندې څوک لري چې شیدې پاکي او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي په دې اړه مو د نشې موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې.
هغه مور چې مخدراتو کې استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، بل د ماشوم په وده باندې د بد اغېز کوي. دغه وده کې د عصبي او فزیکي دواړو وده متاثر کوي.
او د پروګرام په پای کې به واورې چې یو ورځ لالا جان خپل ځوان زوی اکبر په یو کار پسې لیږي، خو هغه بیرته کور ته نه راځي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی وو دا به په ډرامه کې واورې.
ښه ورار، اوس دا وایي چې څه خدمت دی؟
بس خدمت دا دی چې هغه شیان راکا.
ښه سمه ده، دا دی واخل.
انوار کاکا دا شی کم دی، لږ نور هم راکا.
خو خود یې هم دومره غوښتل، نن څنګه ډېر غواړي؟ خیریت خو به وي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې غواړي د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره دی ولایت ته 2000 نظامیان واستوي. دا ځایي چارواکي زیاتوي چې غواړي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي، او که کوم بزګر کوکنار وکړي زنداني بسي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو تر منع کولو دوه کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. له همدې عمله مجبور سوي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوې فصل پر نږدې کېدو سره د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې د کوکنارو د کښت مخنیوي او د دې کښت ویجاړولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان واستوي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي سږ کال غواړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي، او که هر بزګر کوکنار وکړي زنداني به سي. د بدخشان ولایت د امنیت قوماندانۍ ویان احسان الله کمګار وایي چې د دوی د مشر د حکم عملی کولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان استول کیږي.
په خاطر تطبیق بهتری
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د خا عملی کېدو او فصلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړی 2000 نفری نظامی قطعه جوړه شوې چې هدف یې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوی دی.
د بدخشان د امنیت قومندانۍ د ټولو ولسوالیو د پولیسو قومندانانو ته امر کړی چې د دې حکم عملي کولو لپاره له خپلو پولیسو څخه کار واخلي. په بدخشان ولایت کې بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. د درایم ولسوالیو بزګر عبدالکبیر وایي که حکومت له دوی سره په اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه کړي بزګران نشي کولی چې د کوکنارو د کښت څخه لاس واخلي.
تر اوسه بزګرو کوکنار نه دی کرلی. والی هم بزګرو ته توصیه وکړه او ډیر جدي ورته وویل چې کوکنار ونه کړي، او که یې وکړي د نظامیانو له جدي غبرګون سره مخ کیږي. ځینې بزګران وایي چې موږ ځکه کوکنار کرو چې مشکل لرو او بل لار نه لرو. حکومت هم ورته بدیل کښت نه دی ورکړی. یو وخت دلته مشران راغلي وو او وی ویل چې له شری پلوه بدیل کښت سم نه دی، موږ له چا سره د بدیل کښت ژمنه نه کوو. د خلکو غوښتنه دا ده چې حکومت دې بدیل کښت ورکړي تر څو له خلکو سره لږ تر لږه همکاري او مرسته وشي.
ترګو ولسوالۍ بزګر نورالله هم وایي چې اقتصادي ستونزې او د بدیل کښت نشتوالی د دې سبب سوی چې بزګران د کوکنارو کښت د پخوا په ډول دوام ورکړي.
زموږ ستونزې ډېرې دي ځکه سیمې مو غرنۍ دي، غنم حاصل نه کوي. همدا کوکنار کرو ځکه چې تاریک لږ ګران دي، خلک نور عاید نه لري. حکومت دې بدیل راکړي. پروسه کال یې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړل خو بدیل یې هم ورنه کړ.
د بدخشان ولایت اقتصادي کارپوه سیف الدین سایس وایي چې د بدیل معیشت پرته د کوکنارو کښت منع کولو پریکړه بزګران له ډېرو ستونزو سره مخ کوي.
په بدخشان کې د کښت ځمکه ډېره لږ ده. یو څه ځمکې چې شته هغه للمي دي. کوکنار د نورو کښتونو په پرتله څو برابره حاصل لري. اوس چې طالبانو پریکړه کړې چې په زور د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، باید په دې ولایت کې د دې کښت بدیل چمتو کړي.
د لسیس په نوم برتانوي موسسې یوه څېړنه ښیي چې د طالبانو حکومت سږ کال د بدخشان ولایت د کوکنارو له ټول کښت څخه یوازې 3% ویجاړ او بزګرانو د پاتې کوکنارو څخه تاریک ټول کړل. د دې موسسې څېړنه ښیي چې په روان کال کې په افغانستان کې تر ټولو ډیر تریاک په بدخشان ولایت کې تولید شوی دی.
نشه د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخیری ورته ځوان وبیا ځنه سمې وسره کې سم شروک زستکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاصه وله
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړ غاکونه دمونګه خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت وایي په تیرو دریو کالو کې مو تر څلور زره ډیرو معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په کابل او څو نورو ولایتونو کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکزونه فعال دي او د هغو ناروغانو تعقیبي پروګرامونه هم دوام لري چې درملنه یې سوې ده. خو ځینې معتادو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکزونه او دغه ډول د ناروغانو لپاره بستري خدمات کم دي، لهم دی عمل دوی ته د درملنې زمينه نه ده برابره. د موضوع نور تفصيل به زموږ د همکار پر راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت اته د شکلنه فاطمه د دریو ماشومان مور ده. د له دوو کالو راهیسه په خيخه موتاده شوی او په دې موده کې له اولادونو څخه لري په زرنج خار کې له موتادو خزو او نارینه سره ژوند کوي. فاطمه وایي چې د اعتیاد د درد ترڅنګ له اولادونو څخه لري والی هم زوروي. دا په دې تمش په اورزي تیروي چې د طالبانو حکومت به د درملنې زمينه ورته برابر کړي.
دوه کاله کېږي چې متاده شوم او شپه ورځ تر پلونو او ونو لاندې تیروم. وږي تږي ما د خوراک لپاره ډوډۍ نشمه پیدا کولای. په دې بدمرغۍ کې کېلای ما کله طالبانو حکومت واړي چې موږ له دې حالت څخه وژغورل شو، چې موږ درملنه دی وکړي، یو کار دی وکړي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دا محل په افغانستان کې د موتادو خزو او ماشومانو د درملنې لاس مرکزونه په واکې لري او دا مرکزونه په منظم ډول د موتادینو درملنه کوي. د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی په تیرو دریو کالو کې د دې مرکزونو په مرسته د زرګونه موتادینو درملنه کړې ده.
تیر دریو کالو کې د 3200 څخه پورته خزینه او درملنه تر سره شوې ده. همدارنګه دوی ته مشورې برخه دی، فالو اپ برخه د غټول فعال دي، تر څو موږ وکول شو چې دوی بیا د احتیاط څخه وژغورو، بیا احتیاط ترونه ګرځيږي. همدا اوس موږ سره په ټول هیواد کې د لاس په شاوخوا کې روغتي مراکز دي چې هغه په کابل او ولایت کې فعال دي، هغه کې په ځانګړي شکل سره د خزینه او ماشومانو درملنه تر سره کیږي.
د طالبانو حکومت داسې محل د موتادو خزو او ماشومانو لپاره د روغتیایي مرکزونو د فعال ساتلو ادعا کوي چې د مسلکي اشخاصو او امکاناتو د نشټوالي له امله د نیمروز ولایت د موتادو خزو او ماشومانو په شلبستریز مرکز کې یوازې لس بستره فعال دي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې یو ارزونه کوي چې د موتادینو د درملنې مرکزونه په تیره بیا د موتادو خزو او ماشومانو روغتیایي مرکزونه په بد حال کې دي. د دې شبکې څیړونکي روح الله سروش ازادي رادیو ته ویل چې د معتادینو د درملنې فعال مرکزونه د مسلکي کارکونکو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخ دي او داخله بستر ناروغان هم دا شکایت کوي چې ناوړه چلند ورسره کیږي.
د دې کمپونو کې ځانګړي روغتیایي کډرونه نشته. د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونه چې د عامې روغتیا وزارت مدیریت کوي، هلته د ناروغانو درملنه د روغتیایي معیارونو پر بنسټ نه کیږي. د کډرونو او روغتیایي امکاناتو کموالی لوی ستونزه ده. دغه ډول په دې مرکزونو کې معتادین د طالبانو د ناوړه چلند څخه هم سر ټکوي. معتادینو په دې کمپونو کې د خوړو د کموالي په اړه هم شکایتونه درلودل.
په تیر جمهوریت نظام کې د افغانستان په 20 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونه فعال وو، خو له دې مرکزونو څخه یو شمېر په 2018 میلادي کال کې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره د مسلکي اشخاصو د کموالي له امله وتړل شول. اوس د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د لسو مرکزونو په ګډون په مجموع کې د معتادینو د درملنې او د غډول د معتادینو د ساتنې او پالنې شپېته کلینیکونه او لوی مرکزونه فعال دي.
ایا په هیدلست چې رسنۍ له نشي موارد سره د مبارزه په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یو خصوصي رسنۍ د مسؤل وحید الله وحید خبرې واورو.
د سکور او د سپامل بنوي چې اغلته د رسنۍ یو قسم موجود نه، خصوصا سمي وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسو ورته وایو، دا نو په هر کور کې ستاسو خو فیسبوک او ټویټر هم راغلي دي. دا کور ته ورزی او کور کې د مخدره مواد او اضرار باندې د فامیل غړي خبرولای شي، د نور خلکو ایغو کورنوي قصې ورته کولای شي چې هغه د مخدره مواد او د اضرار نه شدیدن متاثر شوی، هغه لارې چارې ورته خودلای شي چې هغه څنګه یو فامیل کولای شي چې د خپل ځوان او اولادونو مخنیوي وکړي ترڅو چې د مخدره مواد د استعمال لوري ته مخونه کی، هغه لارې او چارې ورته خودلای شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو لامل دغه بدبختی ته مخه کړی ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي چې د نن د خوب او طاقت هم رسنۍ تلای شي، د خوب او طاقت مور او پلار ته وایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلای په دې مصیبت باندې له یغه سره تعامل څنګه وکړي، دا ټول هغه لارې چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک د موږ ټولنې کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارینو ته ځان ورسوي، د یغوی د پوهاوي د پاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د یغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان راورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک خارونو ته ټولنې ته د مګه دغه زهر را رسوي، او دغه ته ځان ورسوي د حکومت امنیتل اورګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري، دا مبارزه به یقینا رنگ راوړي او یقینا به موثمر واقع کېدای شي.
ایا په هیدلست
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو چپونونس 22 او 25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1280 منځنۍ چپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې د موتادو میندو په شیدو کې د نشئی موادو ناوړه اغیزې تر څو ورځو پورې پاتې وي، چې په نتیجه کې ماشوم په بیلابیلو ناروغیو اخته او معتادیږي. دا چې نشئی مواد ولې د مور پر شیدو ناوړه اغیزې کوي، څه ډول نشئی مواد ډیر د مور شیدې ککړوي، د نشئی موادو ناوړه تاثیرات تر څومره وخت پورې د معتادې مور په شیدو کې پاتې کیږي، او معتادې میندې څه وکړي چې شیدې یې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې ده. خاغلی بزګر په پیل کې د مور پر شیدو د نشئی موادو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات راکوي.
هغه مور چې مخدره توکي استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، یعنی مور کم شیدو ورکوي ماشوم ته، همدارنګه د شیدو جزیان کمیږي. ممکن هلته په ځینو میندو کې په تیونو کې شیدو وي، خو هغه د ماشوم خولې ته رانشي چې دا خپله دې ته لټ ډاون ریفلو وي، لټ ډاون برګون، یعنی کاسه یا کاسه چې دا شیدو تولید شوي، خو هغه د تیونو توکو ته نه راځي چې ماشوم وخوړلی شي، نه هلته بند پاتې کیږي. بل د ماشوم په وده باندې ډېره بده اغېز ځکه کوي، دغه وده کېدای شي عصبي او فزیکي دواړه ودې متاثر کوي. د میندو روغتیا باندې چې معتادې میندې خپلې روغتیا ته صحیح توجه نشي کولی، صحیح خواړه نشي خوړلی، انتانات ممکن پکې رامنځته شي، خوړ ځواکي ده، نور د دې لامل کیږي چې مور کې خپله د شیدو تولید راکم شي، رواني تکالیف د دې سبب کیږي چې ماشوم ته په ښه ډول باندې شیدې ورنکړلی شي.
کوم ډول نشئی مواد لا ډیر د یوې نشئی مور شیدې ککړې او زیانمنوي؟
ټول مخدره توکي چې د هرې لارې مور واخلي هغه شیدو ته لار پیدا کوي. مهم دا د الکول یا شراب دي چې دا د مور شیدو ته ننوځي او په ماشوم باندې تاثیر درلودلی شي. بل نیکوتین دی، نیکوتین په تمباکو کې سیګریټو کې چلمه کې دایي چې دا د شیدو د لارې انتقالیږي او په ماشوم باندې ماشوم په وده او په کړولو کې بدلون راوستلی شي. بل چرس دی، په چرس کې تترا هایدروکانابینول په نام مواد دی، د چرسو فعاله ماده ده چې د مور شیدو د لارې ماشوم ته انتقال کولی شي او هغه کې عصبي تکلیفونه سبب کېدلی شي. بل اوپیوم یا تریاک دی چې د هیروینو په شکل باندې ځینې نسخه کې ډاکټران ورکوي، نو دغه هم که مور استعمال کړي هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. نور مخدره توکي منابعات محرکات هم چې پکې کوکاین او فیتامین دي، میتانفیتامین دا شامل دي، دا هم د مور د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. بنزوتیزپین نور دا درمل دي چې د ډاکټرې په نسخه کې لیکي، هغه هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېږي، په هغه باندې ناوړه اغېز کوي.
کله چې د یوې معتادې مور په شیدو کې د نشه یي موادو اغیز موجود وي، په دې صورت کې د شیدو رودونکي ماشوم د احتیاط چانس څومره دی؟
چې اکثرا نشه یي مواد چې د مور د خوانې استعمالیږي هغه بدن کې جذب او د هماغه لارې شیدو ته لار پیدا کوي، نو همدغه قبله هغه ناوړه تاثیرات چې په غټانو درلودلی شي هغه مستقیما په ماشومانو باندې هم رامنځته کیږي. لکه د ماشوم د ودې متاثر کېدل، د شیدو تولید، د تغذیې کیفیت کې بدلون راځي، دا ټول هغه عملونه دي چې د نشې یا د نشې موادو له کبله د مور په شیدو باندې تاثیر کوي او دغه تاثیرات مستقیما ماشوم باندې اغېز درلودلی شي.
د نشې موادو ناوړه اثرات تر څومره مودې پورې د یوې معتادې مور په شیدو کې پاتې کیږي؟
دا نظر مخدره توکو ته فرق کوي. کله چې مور الکول یا شراب استعمالوي، نو دغه په ماشوم ته د دوه تر درې ساعتو پورې که مور ماشوم ته تی ورکړي یا شیدو ورکړي دغه تاثیرات پاتې کیږي. بل سیګریټ او نیکوتینو دا شیان دي چې د دې تاثیراتو د دوه تر درې ساعتو پورې په مور په شیدو کې پاتې کیږي. بل چرس دي چې هغه مخکې ما وویل چې د تترا هایدروکانابینول موثره ماده لري او د دې تاثیر ډیر زیات پات کیږي، ممکن یو ورځ ډیر دوام وکړي. بل تریاک دی، هغه یا مواد چې د تریاک نه جوړیږي دغه د درېو نه تر شپږو ساعت پورې دوام کوي، او ځینې څېړنې ښیي چې ځینې میتابولیټونه ممکن د ډېر وخت پورې د مور په شیدو کې پاتې شي. اما حرکات یا تحریک کوونکي درمل دي چې هغه کې کوکاین شامل دي چې دا څلور ساعتو پورې د مور په شیدو کې پاتې کیږي.
معتادو میندو ته متوسیه څه ده تر څو یې شیدې پاکې او ماشوم یې له احتیاط څخه خوندي وي؟
لومړی خبره دا چې امیدواري په وخت کې یا کله چې ماشوم تولد کیږي یا تولد شوی، نو دغه مور دی یا والدین دی د مسلکي مرستې غوښتنه وکړي، د احتیاط متخصصینو سره چې هغې ورته د درملنې او لازم پلان جوړ کړي چې څنګه د دې روغتیا هم وساتلی شي او د ماشوم روغتیا هم وساتلی شي، یا ماشوم مخدره توکو د زیان نه محفوظ وساتي. که بل لارې بدیل تغذیه ده چې د ماشومان لپاره د شیدو کې امکان لري، د شیدو مختلف فرمولې دي، د ماشوم د ضرورت مطابق هغه ورته تهیه کړل شغل واخیستل شي. معمولا په افغانستان کې بهترین بدیل د بزو شیدې دي. بزو شیدې چې دي هغه تقریبا انسان شیدو ته هغه د کیفیت نږدې دي، یعنی ډېر په ماشوم باندې بد تاثیر نه کوي، هغه تعامل کولی شي. خل هغې دا ده چې ماشوم ته د امکان ولري د وزې یا بزې شیدې ورکړي. بله لارې دغه ده چې مور چې کله مخدره توکي استعمالوي هغه د هغه وخت په نظر کې ونیسي، کله چې دغه مخدره توکي استعمال کړي څلور ساعته وروسته خپل ماشوم ته به شیدې ولا ورکړي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوې؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ګرانو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لالا جان په کلي کې اوسیږي او په کښت او کرونده ژوند کوي. یوه ورځ خپل ځوان زوی اکبر ته د یوه خاص کار وایي. اکبر یې هم مني او په هغه کار پسې له کوره وځي، خو بیرته کور ته نه راځي. میاشتې او کلونه تیریږي، خو بیا هم د اکبر درک نه معلومیږي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی و، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر بچیا، وا اکبر بچیا، چیرې؟
داله بابا، دلته په غوجل کې غواته واخاچو.
ته یو ځل دلته راشه.
سمه ده، دادې راځمه.
سړیا، خیریت دی؟ اکبر ته څه وایې؟
چې لکچرس را ته راوړي.
د غمګی چرس دی سا، یو خوستا چرس موږ تبا کړو.
څه تبا شوې بابا؟ هیڅ بلا نه وهلې.
چې دا غم لړلی چرس زموږ کور ته راغلی، نو موږ خیر نه دی لیدلی. آخر به مو مینه راس پیرا کی چې او دو روپی پلاس درسی په چار سوی لگه.
دا دا بابا راغلم، چه دی وایل؟
دا پیسی وقت لالا نور لالا سقه چار سرا تراؤڑا.
و سریا، خپل خوب دی بلا اخته ای، او سالکم پیخته کبی؟
نه پیخته کیگی بابا، لس کالا می پسی گروتو پسی دکان تا واسطه و او دو کالا کیگی چه پا چار سو پسی لگم. که پیخته کیده نوز به وقتی لاسی گریتی یا چرسی شوی وای.
آره ورځ خو منګای نه ماتیږي. خدای مکړه، یو ورځ به دې زما زوی هم په دې غم لړلو چار سوخته کړی وي.
ستا مغزه خراب دی، بې ځای اندېښنې کوي.
ونو کله چې پلار چار څخوي، نو زوی به ولې بد کار بولي؟
زه خیر دی، اوس دا خبرې پرېږدی. بابا راکه پیسې چې چار درته راوړم.
دا دې واخله بچیا.
و سړیا، داسې نه وي چې ګلغوندې زوی مو په نشو اخته سي.
انور کاکا السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اکبر ستړی مشی جوړی؟ بابا دې څنګه ده؟
خدا شکر.
زه شکر چې ښه دی. ښه ورار، اوس دا وایه چې څه خدمت دی وکړو.
بس خدمت دا دی چې هغه شیان راکا.
ته ودرېږه چې زه وګورم چې څوک خو به نه وي.
هیڅوک نشته، ما غوړ شاوخوا وکتل او بیا راغلم.
ښه سمه ده، دا دی واخله.
انور کاکا دا شی کم دی، لږ نور هم راکا.
خوا خو دی هم دومره غوښتل، نن څنګه ډېر غواړې؟ خیریت خو به وي؟
هو خیریت دی، نن بابا را ته ویل چې ډیر راوړه.
یاره بابا، چې دې څومره زه پېژنم، دا څو کاله کېږي چې په همغه یوه ګیر کې روان دی. فکر کوم چې ته هم چار شروع کړي که څنګه؟
نه نه نه، ما نه دي شروع کړي.
دا بچه، ته ما نشې غولولی. بس زه پوه شوم چې ته هم زموږ یار شوې. راځه راځه، خدای دې راوله. د پرې یاران چې هر څومره ډیریږي، زموږ ګټه هم سره ډیریږي.
سلام علیکم بادارا.
وعلیکم سلام، خیریت خدای، ته څوکی؟
زم ساس یاریم، یو پوڑی خوراکا.
پوڑی؟ ده چشی پوڑی؟
ده هیروینو پوڑی یادوم.
زخو چه پوڑری نیم که ده هیروینو پوڑی برا سروی.
مداریگا، زم سا ده پره یاریم.
تو خو خب پاک صاف و تازه، ستا رنگ خود عملی نده.
یار بادارا، کسی داسی ده چه ما اول چرس شروع کرل. چرس خو په کور کې څوک چندان نه را پوهېدل، خو هیروین په کور کې نه کېده. خپلوان او ګاونډیان را خبرېدل.
ښه، نو دلته څنګه راغلی؟
هیروین هر ځای کې نه پیدا کېدل. یو چا راته وویل چې په دې پارک پیدا کېږي، نو ځکه تا ته راغلم.
والکه، زه دې وډار کړم. ما ویل چې خیر پولیس یې، چې داسې ده نو ژر دې پیسې راکړه چې پوړۍ درکړم.
دا دې واخله.
راکه دادی، پوڑای واخلا، ورزا جر لدی زای ولارشا چی پولیس رانشی.
دا زادی راڈیو درنو آوریدن کو، دا زهرو کاروان خپراوانا هم دوم روا. تر بیام پر لوی و مهربان الله سپارو، دا خدای پامان.
د زهرو کاروان.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 پاک مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت ستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.